السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې دي. ازادي راډیو وی بلې خبرونې ته مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د مهمو خبرونو په لنډي سره پیلو. افغانستان په 2022 میلادي کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندي کې 4 نمرې شاته لوېدلې او د نړۍ د 100 هېوادونو په ډله کې 165 ځای نیولی دی. تیر 2022 کال افغانستان 102 ځای نیولی و. نور تفصیل په همدې خبرونه کې. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی افغانانو ته د اختر د مبارکۍ په ترڅ کې ژمنه کړې چې له بې وزلو افغانانو سره به خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل ټویټر پاڼه کې هیله څرګنده کړې چې ټول افغانان اختر په سوله او خوشحالۍ کې ولمانځي او ویلي دي چې دغه پروګرام به خپلو هڅو ته دوام ورکړي تر څو دا مسله یقیني شي چې تر ټولو زیانګالې کورنۍ خواړه ولري او د اړتیا وړ نورې مرستې ورسره وشي. د خوړو نړیوال پروګرام چې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اړو کسانو سره د خوړو او د اړتیا وړ نورو موادو مرسته کوي. روان 2022 کال د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو له سخت کمی سره به مخامخ شاوخوا 3 میلیون وګړي یاد کړی دی. د کاناډا د کډوالو وزیر وایي په اوس وخت کې د هغو افغانانو شمیر نږدې 2500 ته رسېدلی چې دوی د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له افغانستانه کاناډا ته لېږدولي دي. شان فریزر په دې اړه په یوه ټویټ کې ویلي چې وروستۍ ډله 346 افغانان د شنبې په ورځ له پاکستانه کاناډا ته ولېږدول شول. فریزر دغه راز ویلي چې دغو کسانو په افغانستان کې د کاناډا له ماموریت سره اوږه په اوږه کار کړی دی او د ستاینه کوي. د کاناډا د کډوالو وزیر دغه راز ویلي له ژمنې سره سم به له افغانستانه د هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې له کاناډا سره یې کار کړی دی. د اوکراین له ماریپول ښاره د خلکو د را ایستلو بهیر له خنډ سره مخ شوی ځکه روسیې بیا د ازوفستال د فولادو فابریکې بریدونه پیل کړي دي. په دې فابریکه کې سلګونه کسان د روسیې ځواکونو لخوا کلابندې دي. ملګرو ملتونو او د ژغورنې د نړیوال سازمان په نوښت وړ مورز له دې فابریکې یوه سل کسیزه ډله وویستل شوه خو پرون د روسیې د بریدونو په بیا پیل سره دا پروسه وځنډېده. تمه وه چې دغه سل کسیزه ډله زاپروژیا ښار ته ولېږدول شي خو د ماریوپول مرستیال ښاروال سرګی اورلوف ویلي داسې ونه شول. د اوکراین چارواکو یې د زن علت نه دی ښودلی. د اوکراین بندري ښار ماریوپول په دې وروستیو کې د روسیې تر سختو بمباریو لاندې ډیر وران شوی خو ویل کېږي چې پکې لا هم شاوخوا 100,000 کسان اوسي. د جرمني صدر اعظم اولاف شولز یو وار بیا د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین نه وغوښتل چې د اوکراین جګړه پای ته ورسوي. هغه په برلین کې د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په یوه ګډ خبري کانفرانس کې پر پوتین دا غږ وکړ او وی ویل دا جګړه د ودروي د خلکو بې معنا وژل د بند کړي او خپل پوځیان دې له اوکراین وباسي. د هند صدر اعظم هم په خپلو خبرو کې وویل ډیالوګ د حل یوازینۍ لاره ده. نریندرا مودی چې حکومت له روسیې وسلې او نور پوځي تجهیزات پیری هم د اوربند غوښتنه وکړه خو د کرملن د غندلو لپاره د لویدیز غوښتنه رد کړې. په داسې حال کې چې د هند او جرمني صدر اعظم سره غږېدل د اوکراین په جنوب کې د اودیسا په ښار د یو راکټ لګېدو خبر خپور شو چې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبله واړوله. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل د خبرونې ډیره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل افغانستان په 2022 کال په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په شاخص یا درجه بندۍ کې 4 نمرې شاته لوېدلې او د نړۍ د 180 هېوادونو په ډله کې 165 ځای نیولی دی. تیر 2022 کال افغانستان 122 ځای نیولی و. د بی پولی خبریالانو ټولنې د نړۍ په 180 هېوادونو او ځایونو کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه نوی شخص نن خبر کړی او هغه د خبرونو او معلوماتو د ګډوډۍ ناوړه اغیزې په ګوته کوي. هغه معلومات چې په نړیواله سطح په غیر منظم ډول آنلاین خپریږي جعلي خبرونه او پروپاګند هڅوي. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په دغه نوي شاخص کې افغانستان بیا هم له خپلو 4 ګاونډیانو پاکستان، چین، ترکمنستان او ایران مخکې دی. پاکستان له افغانستان وروسته 155 ځای، چین 115، ترکمنستان 120 او ایران د دې شاخص له وروستیو 2 هیوادونو شمالي کوریا او اریتریا مخکې 180 ځای نیولی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ د وضعیت په اړه د دغه شاخص یا درجه بندي له مخې 3 سکندنوي هیوادونو ناروې، ډنمارک او سویډن په ترتیب لومړی، دوم او دریم ځای نیولی دی. په نړۍ کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه دغه شاخص سکال داسې مهال خپریږي چې د افغانستان طالبان بیا واکمن شوي دي. لبل خوا طالب چارواکي وای د اختر په مناسبت امنیتی تدابیر زیات کړي دي. طالبان د حکومت وای زبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ویلي دي چې د دوی ځواکونه اجازه نه ورکوي امنیتی وضعیت ګډوډ شي. مجاهد داسې مهال د امنیت د نیولو ډاډ ورکوي چې تر اختر مخکې په څو خونړیو بریدونو کې سلګونو عام خلک مړه او ټپیان شول.
د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای خلکو ته په اختر کې پوره امنیت نیول شوی دی. هغه دا خبره د اختر په مناسبت په یو ویډیوي پیغام کې پرون کړې.
د هیواد په ټولو برخو کې امنیتي ځواکونه ستاسو په خدمت کې دي او د اختر په شپه ورځ کې به امنیت ټینګ وي. هغه وړي وړي پیښې چې رمضان مبارک په میاشت کې وسوي اگر که موږ تاسو خوشی نکړو خو باور ولرئ چې زموږ امنیتي ځواکونه د هغه څه پیښو د مخنیوي لپاره جدي ګامونه اخلي. تاسو ټول ته ډاډ او اطمینان درکوو سه تر هغه توان سه موږ لرو او د اسلامي مرد ځواکونه لري کوشش وکړو چې امنیت دایمي وي. هغه شریر کړي او فتنګر کړي چې غواړي زموږ د هیوادوالو امنیت تخریب کړي تشویشونه ایجاد کړي دغه په کلکه مخنیوي کوي.
مجاهد په دغه پیغام کې د روژې په میاشت کې امنیتي پیښې کمې بللې او ویلي دي چې امنیتي ځواکونه په دې برخه کې کوټلې ګامونه پورته کړي. مجاهد داسې وخت د امنیت د نیولو ادعا کړي چې په کابل، مزار شریف او کندوز کې د وروستیو خونړیو پیښو له امله تر 200 ډیر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان دي. په دې ډله کې اکثر تعلیمي مرکزونه او جماعتونه د بمی بریدونو هدف ګرځېدلي. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې خراسان څنګه د اکثرو دغو بریدونو او چاودنو مسؤلیت په غاړه اخیسته. خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند نافې ټاکور پرون ازادي راډیو ته وویل چې د داعش په ګډون هیڅ ډله د دوی امنیتي ځواکونو ته ګواښ نه شي پیښولی.
افغانستان کې هیڅ داسې ګروپ نشته چې هغه د موږ د ولس او د موږ د امنیتي ځواکونو لپاره لوی خطر وي. اصل په سله کې هیڅ مشکل نشته.
ټاکور وویل د اختر په دوو ورځو کې کومه لویه پیښه نه ده شوې. د بخښنې نړیوال سازمان بیا تازه ویلي چې په افغانستان کې لا هم ملکي وګړي له جدي امنیتي ګواښونو سره مخ دي.
و موریدل چې د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خلکو ته د اختر په ورځو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او وایي د تلپاتې امنیت لپاره حکومت هلې ځلې کوي. آیا هغه امنیت چې طالبانو د خپلې واکمنۍ په څه باندې اته نیمو میاشتو کې په افغانستان کې ټینګ کړی د خلکو لپاره د قناعت وړ دی؟ په دې اړه زما همکار احمد تکل د سیاسي او امنیتي چارو له پوه احمد خان اندل څخه د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې آیا طالبان په اوږد مهال کې د امنیت د ټینګېدو توان او امکانات لري؟
افغانستان کې تاسو پوهیږئ چې ډېره اوږده جګړه تېره شوه او د افغانستان اتمیش کې چې د افغانستان حاکمیت ټول قلمرو د طالبانو په لاس کې ده او واقعاً یو سرتاسري امنیت راغلی ده. خو امنیت په مختلفو بخشو سره تقسیمولی شي، ځکه امنیت خو طالبانو چې د پخواني جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله او اوس دوی واک ته رسېدلي، طبیعي خبره چې د امنیت پر اوستلو کې کامیاب دي. مګر امنیت باید یوازې فزیکي نه وي، باید روحي، رواني امنیت ده، همداسې اقتصادي امنیت ده. چې په افغانستان کې تر اوسه پورې یوازې فزیکي امنیت راغلی ده او نور د خلکو تشویشونه، اقتصادي خرابوالی او بل یو لوی بخش مطمئن کېدل دي. هر څه په اطمینان سره، په مطمئنتوب سره باید کار ته لاړ شي، مسجدونو ته لاړ شي، ښوونځیو ته لاړ شي، ادارو ته لاړ شي، بازار په ګڼه ګوڼه کې. دغه امنیت په دې وروستیو کې فزیکي هم خراب شوی دی. تاسو وینئ چې ډېرې چاودنې وشوې او په دې وروستیو کې او بل د راتونکو لپاره هم ځینې تبلیغونه روان دي. تاسو ګورئ چې مختلف جماعت اخترونه کوي چې د هوا په تودېدو سره به جګړه شروع کړي. همداسې د طالبانو اسلامي امارت هم نوې حکومت ته او دوی هم ټول هغه چوکۍ چې باید مستقی خلک ورکړي وي یوازې خپلو طالبانو ته ورکړي دي. چې دا کېدای شي وضعیت هغه رقم چې باید یو پولیس یا یو امنیتي چارواکی کار کوي دوی ونشي کولای. نو معلومه خبره ده چې د دنیا تحریمونه د سیاسي، اقتصادي او د همسایګانو خبرګونونه
تاسو تصدف ما هم همدا پوښتنه تاسو نه کوله چې یو بحث هم د امکاناتو دی، یعنی یوازې پرسنل یا افراد کافی نه دي د امنیت د ټینګولو لپاره، امکانات هم مهم دي. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د نړیوالو له پراخو بندیزونو سره مخامخ دی، دوی یعنی د طالبانو حکومت د امکاناتو ته په پام سره څومره کولای شي چې امنیت ټینګ کړي؟
ګورې، افغانستان خلک په جګړه کې مختصوی دي او دلته حتی زولی سم چې داسې خلک شته فني کارکونکي چې انفجاري مواد جوړوي او د ډیرو خلکو د مثلا داعش نور تل چې لږ فعال دي دوی سره همکاري کوي چې اقتصادي وضعیت هم خراب ده دا به خلک د پیسو مقابل کې هم ډېر کار نه وکړي. تاسو لیدل چې طالبان هم په خپله ځینې انفجاري مواد جوړول د بوشکول لارې انفجارات کول په سړکونو په ډېر همدا مسجدونو همدا ښوونځیو کې دوی هم کړي دي. نو زه ویلی شم چې امنیت خو یوازې دا نه ده چې خلک دوی واک ته ورسېدل او خلک هم پخوانۍ دورې ډار هم په سلو کې وو. تر یو څه وخته په اول ابتدا کې ډېر حکومتونه چې راځي امنیت وي، خو وروسته د کارکردګي د حکومت همداسې لکه زه بیا وایم چې دوی افغانستان نیولی مګر دا د حکومتداري په خاطر باید راغلي نه د غصب قدرت خاطر. دلته ډېر مستقی خبرې دي. تاسو پوهیږئ چې ما ولس کاله تحصیل کړی او بیا څلور کاله یوازې پولیسو کې دا ځانته ځانګړې زده کړې غواړي. په زور او په جبر همیشه نه کېږي، باید ډېر د خلکو منځ ته لاړ شو، د خلکو فاصله باید موږ نه وي. همدا اوس د خلکو منځ کې کچېرې نه وي دوی ته خلک راپور نه ورکوي، دوی نشي کولی چې د خپل امنیتي ارګانونه سم سنبال کړي. مسلکي خلک ډېر ضرورت دي او مسلکي خلکو ځینو فرار کړی ده او ځینې په کورو ناستي، دوی تر اوسه پورې جذب کړي نه دي. دا لړۍ که چېرې دوام وکړي د امنیت په راوستلو کې همداسې تبلیغونه هم دي، نړۍ ډېر روان دي، د شاوخوا همسایګانو اعلانونه دي داعش د ژوندي کېدلو نورې ډېرې.
د سیاسي او امنیتي چارو پوه احمد خان اندړو چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د امنیت د ټینګښت په اړه خپل نظر څرګنداوه. د اروزګان یو شمېر اوسېدونکي وایي سږ کال امنیت ټینګ دی خو د اخترېزو میلو خوند نشته ده. د اروزګان یو شمېر اوسېدونکو چې د دې ولایت په مرکز ترینکوټ کې د اختر د دودیزو میلو لپاره راغون شوي وو ازادي راډیو ته وویل په تېرو کلونو کې به په اختر کې محلي موسیقي غږېده، اتڼونه کېدل او د غراز هګۍ جنګېدې، خو سږ کال د دې هېڅ څرک نه لګېږي. دوی وایي طالبان باید خلک آزاد ژوند کولو ته پرېږدي څو د اختر شپې ورځې په خوښیو سره ولمانځي. نور به د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال په دې راپورټ کې واورو.
د افغانستان په جنوبي ولایت اروزګان مرکز ترینکوټ ښار کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې تر شاوخوا شلو کلونو وروسته په لومړي ځل د کوچني اختر میلې په دغه ولایت کې خلک پر داسې مهال د کوچني اختر میلې لمانځي چې طالبانو د اروزګان ولایت په ګډون پر ټول افغانستان له تیرو شاوخوا تو میاشت راهیسې ولکه ټینګه کړې ده چې اوس خلک هرې سیمې ته د کومې امنیتي پیښې پرته تګ راتګ کولی سي. خلک وایي که څه هم سږکال اختر د امن په فضا کې لمانځي، خو وایي د طالبانو له لورې محدودیتونو د اختر د میلو خوند ورڅخه اخیستی دي. د ترینکوټ ښار یو شمېر اوسېدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل.
ځوانم ولی الله مظلوم صاحب د خر اوسېدونکو مو زده په بازار کې میله در مخه چې به لاړو په بازار کې به ګرځېد لویو ځای به دریاب او هګۍ به وي د هوټل به نیولو شوکیانو شوک به جوړ کړی وو. بس ساعت به مې تېرېدلې په چې په دریا کې به مې ګډونه سره کولې شوکو ته به ورکړلو ښه ساعت مې تېر وو.
مقدس د اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسېدونکی یم کې په جمهوریت پښپو کې او د وسط امارت پښپو کې چې کوم اخترونه دي په دې کې کوم چینج یا بدلون راغلی دی. په مخ کې چې و دلته سیمه ییز سندرغاړي و چې هغه به دغه سازونه ژغول هغه به اوس چې موږ ته ګورو نه هغه شوکونه ستا او نه هغه سندرغاړي ستا چې هغه کوم خلک ورکړه د هغه سره بیا د شوک تیرول دغه او بل بدلون د پښکې راغلی دی چې مخ هغه به جنگیدل هو څنګه نستا او دغه دریا بازان به ودی او دغه دریا وخله هغه منستا.
دغه شهر یو بل وسیدونکي امان الله چې ترینکوټ شهر ته د میلي کولو په خاطر راغلی ازادي راډیو ته وویل شاید بیا د میلي د منځلو په خاطر ترینکوټ شهر ته رانسی.
زمانو امان الله د چیر نظام خومر شه میلي کوله بندرونه او برسلور لارې باقي جنگیدل مثال ځوانان به دغه اوس دغه شه چور غرزی نه دی ته دغه چې بنجش دغه لنس دا به بم کړی مثال دا خمار دی چې ورته ګرو راځنه ګرد سره په سی ډره جوړه کړي چې یو ځوان تیرېږي پر خان کې چا جره خره دی په خان سی ډره جوړي معنا